راونه په دوه منیمای کې روختیا د ژوند شتمنی پروگرام خبريږي چې مخکې هم یادونه وشو چې د شکر د ناروغي په اړه بحثونه پکې کیږي خو دا وخت 12 بجې او 13 دقیقې دی په مکړی خبرونو ته د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړی استازي وایي چې افغانان د خوراکي موادو مرستو ته سخت اړتیا لري. توماس ویست نن سهار پر ټویټر دا خبره کړې او همي افغانانو ته د خوراکي موادو پر سوالو کې د ملګرو ملتونو د خوړو د نړیوال پروګرام کار حیاتی بللې. هغه ویلي چې امریکا په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام یا دبليو اف پی لویا تمویلون کې د اوسه کال یت باندې 4.8 میلیون ډالر مرسته ورسره کړې ده. خغلی ویست له افغانانو سره د امریکا د کلک هوټ ډاټ هم څرګند کړی. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلاسن د فوټبال د نړیوال جام په اړه د طالبانو د یو چارواکي د ټویټ په ځواب کې د کنایې په ژبه پوښتنه کړې چې آیا دا جام د افغانستان لپاره الهام بخونکی دی. طالبانو په افغانستان کې دننه د ښځو ورزش بند کړی او پر نارینه لوبغاړو یې هم یو لړ محدودیتونه لګولی دي. خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین خوښي څرګنده کړې چې لومړی ځل د منځني ختیځ یو هیواد قطر د نړیوال جام کوربه دی. ښاغلی نیکلاسن د دې ټویټ په غبرګون کې پوښتنه کړې چې آیا دا مسله د افغانستان لپاره د الهام سرچینه کیدی شي، آیا افغانستان کولی شي د 2024 کال د فوټبال د نړیوال جام کوربه وي، هغه هم داسې مهال چې په 2019 کال کې د ښځو د نړیوال جام کوربتوب کړی وي. طالبانو تر اوسه د ښاغلی نیکلاسن د انتقاد په ځواب کې څه نه دی ویلي. ایتالیایی چارواکي وایي چې د افغانستان د لرغونو او تاریخي ځایونو د ترمیمولو نیمګړي کارونه بیا پیلوي. ایتالوي رسنیو پرون راپور ورکړ چې د دې هیواد د کلتوري، تعلیمي او سیاحتي څانګې مسؤلې کریستینا منګازي له افغانستان سره د خپل هیواد کلتوري اړیکو ته په اشاره سره ویلي چې هیواد په افغانستان کې خپلې نیمګړي کلتوري پروژې بیا پیلوي او په دې لړ کې ډېر تمرکز د افغانستان پر لرغونو او تاریخي ځایونو په تیره په بامیان ولایت دی. د تیر کال په اګست میاشت کې د طالبانو له واک تر رسیدو وروسته اکثرو هیوادونو په افغانستان کې خپلې رغنیزې پروژې نیمګړي پرېښودې. د پاکستان د سند ایالت په سیهون سیمه کې له سړک سره نږدې کندې ته د مسافرو د یو بس د پریوتو په پیښه کې شل کسان مړه شوي او 13 نور ژوبل دي. د جام شورو ولسوالۍ انتظامی مشر بیګا د ازادۍ راډیو مشال څنګه ته وویل چې پیخه پرون مخام پر اباسین لویه لاره شوې ده. نوموړي ویلي چې د پیخې علت د چلوونکي بې احتیاطي وه. او ملګری ملتونه وایي چې د تورې بحیرې له بندرونو د اوکراین د غلې د صادراتو پروګرام 4 میاشت نور هم وغځول شو. د سازمان پرون وویل چې په تړون کې کوم بدلون نه دی راغلی. که تړون نه وای غځېدلی نو د صادراتو بهیر د نومبر له 19 هاخوا بندېده. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت هم اعلان کړی چې روسیې د دې موافقې د تمدید اجازه ورکړي. د ملګرو ملتونو او ترکیې په نوښت روسیې 2 میاشتې مخکې له تور سمندرګي د اوکراین د غلې دانې د صادراتو اجازه ورکړه. د تړون له مخې د غلو دانو د لیږد لپاره یو خوندي دهلیز جوړ شو، خو شرط به دا وي چې په کښتیو کې به وسلې نه لیږدول کیږي.
روغتیا د ژوند شتمني.
السلام علیکم. د نومبر 14 په ټوله نړۍ کې د دیابت یا شکر ناروغۍ په وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ لمانځل کیږي. شکر له ژوند سره تړلې ناروغي ده چې هر کال لکونه خلک وژني او هر څوک نیولی شي. دا ناروغي هغه وخت پیدا کیږي چې د یو انسان بدن شکر یا ګلوکوز حلولی او وینې سره یو ځایولی نشي. په افغانستان کې هم د شکر ناروغي اوس ډیره عامه ده او د بیلابیلو عمرونو کسان پرې اخته دي. شمیرې ښیي چې شاوخوا 15 سلنه افغانان له شکر رنځ وړي. شکر څو ډولونه لري، کومه بڼه یې خطرناکه ده، دا ناروغي څنګه رامنځته کیږي او څه وکړو چې ځان او د کورنۍ غړي له دغې وژونکې ناروغۍ وژغورو؟ په شکرې ناروغۍ اخته کسان باید څه وکړي؟ روغتیا د ژوند شتمني دې پروګرام کې پر همدې مسئلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمه دی د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر خالد غالب. ډاکټر صاحب سټوډیو ته وصل دی. ډاکټر صاحب ستړي مشي، راځي پیل بل تاسو نه وکړو چې دغه شکر ناروغي څنګه تعریفولی شو په سر کې او ریدونکو ته دغه ناروغي څنګه ورپیژنو؟ مهرباني.
شکر داسې یو ناروغي ده چې اوس او قوت مخ په زیاتېدو دي تعداد ورځ په ورځ د مریضانو تعداد مخ په زیاتېدو دی. داسې تکلیف دی چې هم شتمنې ټولنې او هم مخ پر ودې ټولنې او هم چې د غریبې ټولنې د دې مرض نه کړیږي او د مرض نه پرنځ باندې اخته دي. که چېرته موږ راشو په ساده ژبه ووایو چې شکر یا د شکرې ناروغۍ څه ده، نو وجود چې دی مختلف غذایي مواد ته ضرورت لري چې هغې کې موږ پروټین لرو، موږ غوړ لرو، ویټامینونه لرو. همداسې یو مهم جز د غذا چې زموږ ستاسو دی هغه شکر دی، یا شکر ورته موږ وایو، چې دا د وجود ته د انرژي ورکولو او د وجود فعال ساتلو کې ډیر زیات مهم رول لري. که دماغ وظیفه وګورو هغه تقریبا په شکر باندې فعالیت کوي په ډیر اندازه. همداسې د وجود عضلات دي، همداسې د وجود اساسي او ضروري غړي چې دي هغه ټول شکر ته ضرورت لري تر څو فعالیت وکړي او خپل کار مخ پر وړاندې بوزي. نو شکر ناروغي هغه وخت رامنځته کیږي، نو الله تعالی په وجود کې داسې سیستم ځای کړی دی چې نه دغه د شکر یو اعتدال حالت کې دی، یعنی نه شکر ډیر زیات په وجود کې پاتې کیږي نه کمیږي، نو په یو تعادل کې ساتل کیږي. خو کله چې دغه تعادل د منځه لاړ شي، شکر په وجود کې اندازه لوړه شي او د وجود نه کم نه شي، کم اضافي اندازې چې په وجود نه باید کم شي هغه کم نه شي یا مصرف نه شي، نو بیا دا شکر په وجود کې لوړیږي او دغه شکر لوړواله بیا نو مختلف ناروغۍ رامنځته کوي.
بله ډاکټر صاحب، تاسو تقریبا هغه اصلي ټکی ته اشاره وکړه چې شکر په وجود کې طبیعتا موجود وي، ځکه وجود هم اړتیا ورته لري، اما کله چې تعادل خراب کیږي او دغه بلانس لمنځ ځي، کزیاتیږي یا کمیږي، دواړه وجود ته ستونزې زیږوي. چې په افغانستان کې ډیره عامه بڼه فکر کوم د شکر زیاتېدل دي چې ناروغان ورسره اخته دي او بیا د درملنې لپاره ورزي ډاکټر ته مراجعه کوي. دغه تعادل څنګه لمنځ ځي؟ آیا له خوړو سره مستقیم تماس لري او کنه د انسان له فزیکی فعالیت سره؟ یعنی څه وکړي چې دغه د انسان د وجود شکر په تعادل کې پاتې شي، هغه بلانس چې دا هغه زیانمن نشي؟
مخکې دې نه چې موږ پوښتنه د تعادل څنګه اول خو کومه عمومي او تقسیم بندي وکړو، دا شکر خلک خو پوهیږي، اکثره خلک ماشاءالله اوس پوهیږي مربانی عمومي شکل باندې. موږ دا شکر په دوه نه وسغه عمومي شکلونه، نور شکلونه ډیر زیات دي، خو عمومي شکل چې خلک قرباني بلد دي ورسره وسانه دي. موږ نو اول ورته وایو اول بڼه یا دومه بڼه. په وجود کې یو غده د پانکراس ورته وایي، دا د معدې نخکته دلته وجود لري. دغه غده وظیفه مختلف دغه انزایمونه لري، مختلف مواد لري چې هغه د ډوډۍ په هضم کې کومک کوي. د دې غده یو وظیفه دا ده چې انسولین تولید کړي. انسولین نو یو هورمون یا جوهر دی چې هغه د شکر د اندازې پر ټیکټولو کې کومک کوي. همدغه شان یو بل جوهر یا هورمون چې هغه من ګلوکاګون ورته وایو، دې وظیفه دا ده چې کله شکر ټیټ شي دا بیرته لوړ کړي. نو دغه پانکراس په نامه چې کومه غده ده چې معدې لاندې موقعیت لري، کله چې په ارسي شکل باندې په نوې اول کې کساده تاسو وایم، دغه کې دغه انسولین په نامه ماده د اول نه موجود نه وي، یا وجود دې په مقابل کې یو مقاومت لري. دا وجود چې ده په خپل لکه یو دغه ماده نه قبلې، نو په دې خاطر دا په وجود کې کم شي یا د منځل اړ شي، نو په دې خاطر د ګلوکوز اندازه په وجود کې نه راخته کیږي یا د شکر اندازه نه راخته کیږي. همدغه شان موږ بل نو د شکر چې ده هغه دوم نو د شکر لرو چې د اول څخه په تفاوت دلته دی چې هلته په دې پانکراس کې انسولین په نورمال شکل افرازیږي یا یو څه اندازه کمی. خو مشکل دا ده چې دغه انسولین چې وظیفه دا ده چې حجراتو ته شکر داخل کی یا په مصرف ورسې، دا په مصرف نه رسیږي، وجود یو قسم هلته مقاومت لري. نو دغه دوانو ترمنځ دغه یو عمده فرق دی. اول نو شکر کې انسولین وجود نه لري او په دوم نو شکر کې انسولین وجود لري، خو هغه په وجود کې تاثیر نه کوي او د شکر اندازه وجود نشي راخته کولی او په دوامدار شکل پورته پاتې کیږي.
بله ډاکټر صاحب، تاسو د بڼو یادونه وکړه. په افغانستان کې ځینې ولسی حکایتونه یا کیسې هم له شکر سره تړلې وي. خپل ولس کې ورته مثلا نمونه ورکول کیږي، وایي زما شکر وچ دی، معنا دا چې که زما وجود ټپي هم شي، یعنی وجود کې بدن کې کټاپ جوړ هم شي، وینه هم له وجود لاړه سي، وایي چې ټپ مې زر جوړیږي ځکه وایي شکر مې وچ دی. ځینې بیا وایي چې نه، زما شکر لوند دی، کله مې چې وجود ټپي شي بیا نو زر نه جوړیږي. دغه دلبندی څومره له تپ سره مثلا ورتوالی لري؟ په تپ کې بیا دغه ډول دلبندی څه ډول ده؟
نو په عمومي شکل باندې چې دا ما تاسو ویل چې موږ شکر په دوه نو باندې تقسیم او چم، دا اول نو ده او دوم نو ده. کسان هر یو به خپل ځان ته اختلالات او اختلالات په وجود کې لري. کسان دا غدي ټپ جوړیدل یا نه جوړیدل دا په دوه نو کې امکان شته. ډیر په دویم نو شکر کې چې دا ډیر هغه چې ټپ نه جوړیږي، هلته هغه خو اول نو شکر کې دا ډیر زیات دا هغه کې وزن هلته ډیر زیات مریض دی، وزن بل هغه سر کم وزن سر راځي او ډیر زیات ډنګر وي. هغه معمولا د دویم نو شکر چې دا هغه خلک چاغ وي، نو کېدای شي دغه په حساب خلک یو دغه یو ډلبندي محلی هغه جوړ کړی دا مثال ډلبندي. خو په هغه کې تقریبا یو څه هغه ته ورته ده، ځکه د اول نو شکر مریضان اکثرا چې ډیر زیات ډنګر وچی معمولا شکر دی ډیر زیات پورته کېدو له وجې اکثرا د مریضان په شفخانه کې بستریږي. دوم نو چې دا ډیر په رو پرمختګ کوي، ډیر خیر چې دا ډیر رو دی او اکثرا چې دی ځکه چې ډیر مردو ژوند کوي، نو په دې خاطر ټپونو سره او د اختلالاتو سره هغه سر راځي. نو که وګورو یو څه اندازه د خلکو دغه عام اصطلاحاتو ته دغه هغه ورته دی، خو په عمومي شکل په طبابت کې بیا په دې شکل دا طبقه بندي کې چې اول نو دوم نو او بعضې انواعی نور هم دي، لکه په حاملګۍ کې د دواګانو له وجې او بعضې نور ارثي ډولونه دي چې هغه بیا ډېر تفصیل ته زه نه ځم.
یعنی یوازې چاغ کسان نه پیاخته کیږي، هغه کسان چې وجود وزن زیات وي، ډنګر کسان یا هغه کسان چې وزن نه لري هم ممکن د شکر ښکار شي، همداسې ده؟
بالکل بالکل، دا یو خلکو کې یو غلط ذهنیت کېدای شي دا وي چې صرف چا خلک پیاخته کیږي، ټول چا خلک په شکر باندې ناخته کیږي. هغه څوک چې ارثي بنیا ولري کېدای شي زه بیا په هغه د رم سپتک په هغه کې باندې وږیږم، خو اکثره ډنګر خلک مثال په ماشومان، ځوانان، زاړه خلک، میندې، دا اکثره خلک پیاخته کېدای شي چې چاغم نه وي خو شکر کېدای شي ولري، هغه ارثي بنیا ولري.
او بل ډیر مننه ډاکټر صاحب، سلامات اوسئ. ورېدونکو تاسو کولای شئ چې اوس موږ ته اړیکونی سئ، له ډاکټر صاحب نه خپلې پوښتنې مطرح کړئ. زه د تماس شمیره یو ځل بیا اعلانوم، په همدې تماس شمیره کې واتس اپ هم دا 00 2021 12 40 01. یو اورېدونکو واصل د استډیو ته وربسو د خبرې به واورو. مهرباني وکړئ ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اورئ.
السلام علیکم.
علیکم السلام. ستړي مشه کوم زین ماړي کنیول
اجمل ام دوت خیلونه.
ها اجمل جان، مهرباني وکي تاسو څه وایي د خبرونه په موضوع؟
دغه شکر موضوع تاسو مخکې شکل کنه ته دی وچ دی د مرزونه پیدا کی وو شکر باندې د موږ په کلی کې وایي چې څوک ذاتی شکر ولري دغه زوی دغه مسی دا په دې شکر باندې اخته کیږي دغه پختره رم کنه کیږي کله د پلاوز نکنه ور زپاتې د مرس باندې بیا مخته کی کنه تاثیر په چاغوالي او په دنګروالي باندې ده.
ډیره مننه، سلامات اوسې. پختنه مو واوریدل شو د ورور پختنه دا و چې آیا شکر ناروغي ارسي هم انتقالي ګل پلار اولاد ته او کنه؟ مخکې تر ډاکټر صاحب اشاره هم درلوده، خو بیا به هم دا پختنه واضح کی. ډاکټر صاحب راځي مخکې د چنور اوریدونکو اړیکه نیسي، د محل موږ کوم اړیکه نه لرو، د اجمل پختنه جواب کړي. یو اوریدونکو بلم واخلو چې پختنه دوا سی بیا به جواب ورکوم. مهرباني وکړئ اوس اوریدونکو شته چې منتظر پاتې نسی.
السلام علیکم.
علیکم السلام. مهرباني.
السلام علیکم حیات الله، خبر کوم نگراو لایت نا.
ها مهرباني وکي حیات الله.
دا ټیپ 2 شکر شیدای کنه ټیپ 2 بیا وچ دی. پدې کې د زخم رغیدنی یا نه رغیدنی رول څه شری دی په اړه بریک معلومات راي.
ټیپ 2 ډاکټر صاحب تاسو څه پوښتنه لرئ له حیات الله ورور نه؟
هدف دې هغه نه چې د چانه زر جوړیږي نه جوړیږي دی اول نه په مقابله کې مقایسه کې څنګه کنه دوی څنګه تد
کم د سیو کاځ لري کنه چې د هغه په وجه باندې د زخم ریپیرینګ جوړ نشي کنه دی په اړه باندې مال
خا او زخم زخم والے نه جوړیږي یعنی د زخم د نه جوړیدو عوامل څه دي یعنی څه بایس کیږي اوکے او ډیر ډیر مننه سلامات او صحیح کور مو ودان دي اوریدونکو پختنه هم واوریدل شوله خا اوریدونکو تاسو نو یو د خالي کمنې سي ور بسو ډاکټر صاحب ته چې دا دوه پختنه جواب کې بیا به ورسته نورې اړیکه هم را وخلو ډاکټر صاحب اول بده اجمل رو پختنه تراشول هتخلونی اړیکه نیول ول کابل او آیا شکر په ارسی ډول هم انتقالیږي کنه ځکه دوی وایي چې موږ په کلی کې کیسه هم دا چې ویل کېږي هغه څوک چې پلار او مور شکر لري طبيعتا به اولادونه هم په شکر اخته کیږي
خو اجمل رور پښتنه ته زرا شوه نو عمومي شکل باندې کچته موږ یو مرز درتګ تدری فاکتور نه ډیر مهم دي هر مرز چې رامسته کیږي یو دا چې آلته به ارسی بنیا موجوده یعنی سیت به د پلار او د نکنه به ورته سیت انتقالیږي بل آلته چې د عامل به موجوده او دریم دا چې آلته به ورته زمينه مساید شي نو مرز رمسته کی کله چې دا درې فاکتور نه موجوده نو د یو مرز رمسته تک د پاره زمينه مسایدي په اول نو هغه کې بونو نو کې چې د سیت یو ساند ضرور لري خو په اول نو کې ډیر زیات رول لري یعنی ډیر زیات آلته ونډ لري ارسیت د پلار نک غورنیک مثال د فاميلي غړي کترته په اخته دي چانس ډیر زیات دي چې د فاميلي اعضا په دې باندې اخته شي ولی آلته په اول نو کې یو شچ بلم ډیر زیات مهم دی هغه د وجود مقاومت په خپل یو برخه غکول بیگانه غنل دي کنه چې دا فاکتورم پکې رول لري لکه ما چې ویل چې پانکراس یو غده ده چې انسولین فرزي دی هغه شکر کنټرولي موجود دا غده دا بیگانه غني او دې په مقابل کې مقاومت خین او هغه چې د منځوري نو ارسیت پکې پاول نو کې ډیر زیات رول لري په دوم نو کې چې د ارسیت رول لري ولی د اول نو په نسبت یو څه کم دی ولی ارسیت خپل رول لري ولی په دې هغه پسند کې یو نیم نور فاکتورونه دي چې هغه ډیر زیات رول لري لکه چې هغه شو لکه مثال دی فعالیت نه کول دي لوړ فشار دی او داسې فاميلي تاریخچه دا شین په دویم نو شکر پر مسکته کې ډیر زیات رول لري
بله کومدان ډاکټر صاحب د حیات الله ورور پښتنه دا و چې وای څل عمل کېږي چې په شکر اخته ناروغ ځینې ناروغان زخمونه یا ټپونه ژر نرغيږي
نو دا خو هغه د اختلالاتو برخه تکمن لاړ شو شکر چې دی شکر داسې یو ناروغي ده چې د وجود هر برخه اخته کولای شي لکه څنګه چې ما ویل چې ټول د وجود هر عضو شکر ته ضرورت لري او غوښنه استفاده کوي د انرژي د مصرفو په خاطر نو سر نه تر پو پورې ټول غړي چې دی دا اخته کوي چې معمولا شکر چې ډیر زیات لوړ شي د نری نری اعصاب رګونه وبخي رګونه د وینې رګونه دا سختي نو دا رګونه چې هر چرته موجوده دي د سخوالي بایز ګرځي ال تبینه کمیږي او د هغه عضو د فعالیت کمښت بایز ګرځي که څنګه دو صرف مشخصا ما د زخم خبره وکړه لکه په خو کې یا په لاسو کې ځکه دا رګونه په ټول وجود کې موجود لري اعصاب عمل ته وجود لري کله چې دا رګونه سخت شي وینه ونه رسیږي اعصاب ته اعصاب خپل حیثیت د لاس اور کوي نو موږ تاسو د مریضان ګورو کدا چرته په زخمیم شي په شیوم لګيږي نو دا چې د حیثیت نه درد نشي احساسولې په درد نه پیږي نو البته دی ویني تاک چې ډېر کمی نو دا زر نه جوړيږي غذایی مواد ورته نه رسیږي د بل طرف نه دا په درد نه پیږي نو البته نه متوجي کیږي ورته زر نو څومره چې شکر لوړی شکر خني کنټرول شوی هم دغمره زخمونه دوامدار پات کیږي زیاتیږي حتی متاسفانه بعض مریضان کې مونږ ګورو چې دی لګوت او دی پخې او دی هغه دی وګړي دی قطع کیدو بایز ګرځي
بله کوربدان ډاکټر صاحب دغه بانو کې به پاتې سو په دغه دوه بانو کې چې تاسو لاوله ډلبندی کړې کوم یوې ډیره په افغانستان کې عامه او کوم یوې بیا خطرناک ده
ډیر ښه پوښتنه ما یو مطالعه هم د خاص ګمدې برنامه د پرما د 2020م کې افغانستان کې دا یو ریسرچ یو کنسټرکشن یو افغانستان په مختلفو ولایتونو کې تقریبا اوس درو یو هغه مریضانو باندې دا تحقیق شوی چې په دې کې دا مطالعه د اخري چې په افغانستان کې د شکر اندازې تقریبا 12 نه تر 14 فیصده پورې ده نظر دې مطالعه ته او نظر دې مطالعه ته تقریبا 1 میلیون خلک په شکر سره انداوس تشخیص شوی شکر سره ژوند کوي او 2 میلیون خلک بدون دې تشخیص ژوند کوي معمولا کم شکر چې دلته ډیر زیات لکه څنګه چې عمومي په نورو دنیا کې د اټوم نو شکر چې ډیر زیات معمول دی تقریبا په سلو کې نوي خلک چې شکر ولري هغه کې د اټوم بڼي او په سلو کې لس خلک هغه که شکر ولري هغه به دی اول بڼي یا به دی اول نوي دی او نظر دی مطالعه ته دی مطالعه دا خو دلته په قندار کې شکر وقوعات ډیر زیات وو او په بلخ کې چې وو ټول نه کم وو. مختلفو ولایتو کې چې دا مطالعه وشوه هغې لیدل شوي چې قندار کې ډیر زیات وو، بلخ کې کم وو. او هغه فکتورونه چې نظر دې مطالعې ته رول لرلو، هغه سینو د سین زیاتوالی، څومره چې سین زیاتېږي شکر مریضي وقوعات زیاتېږي، همداسې د لوړ فشار موجودیت او د چاغې موجودیت. او هغه فکتورونه چې په دې باندې تاثیر نه لرل لکه سین، سګریټ څکل یا د تعلیم سویه، په دې باندې کوم خاص نظر دې مطالعې ته کوم خاص تاثیر نه لرل.
بله کور ودان ډاکټر صاحب، ګټور معلومات دی. راځي یو اوریدونکو برا واخلو چې منتظر پاتې نشي. مهرباني وکړئ اوریدونکو له واتس اپ وصل دی. ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام.
سلام علیکم، احترامات، سلامونه د ازادي رادیو ټولو تخنیکی همکارانو ته، تاسو ته
ډیره مننه.
ډاکټر صاحب ته
سلامات اوسئ. کوم ځای نه مالی
کینی ولې دغه د کابل نه نیاز محمد یم، د کابل نه مډیکنی ولې دغه ډاکټر صاحب نه یو پښتنه لرم، خدای دې وکړي چې صحیح قناعت ماته راکړي. دغه د شکر وقایه څه ډول کېدلی شي؟ نه ټیټ شکر څوک ولري او نه لوړ، دا په کوم اساس کېدلی شي؟ چې کومه غذاوي سړی استفاده ترې وکړي چې په دې مرض اخته نه شي، او کوم غذاوي دا رامنځته کوي چې دغه سړی اجتناب وکړي، دغه سړی ډډه وکړي.
ډیره مننه، سلامات اوسئ. کور ودان بل اوریدونکو هم وصل لی، خو اړیکې پرې شولې. تخنیکی همکار هڅه کوي چې د اوریدونکو اړیکې وصل کړي. په هر حال تاسو کولی شئ اړیکې ونیسئ. خبرونه تر دریو بجو پورې دوام لري. ډیره مننه نیاز محمد ورور. ډاکټر صاحب، نیاز محمد ورور، داسې عمومي پوښتنه وکړه، مخکمه هم مطرح کړه ورته راتللو، څه وکړو چې دغه وجود د انسان شکر متوازن او ساتي یا بلانس او ساتي، یو انسان په شکر اخته نسی، هغه هم د سپارښتنه څه دي؟
نیاز محمد رو ډیر په ځای پښتنه او ډیر خلی پښتنه او کړه وقایع د هر مرض چې ده کیږي او ډیر اسانه لاره ده. نظر دې چې تداوی او نور پر مختلفي هغه ته داخل شو مالجوي برخه ته. ما مخکې ویل چې شکر دوه نوې لري، یوې د اول ده او بلې دومه. متاسفانه اول نه و چون هلته ارثیت رول لري، هلته انسولین چې دی هغه ماده چې شکر راښکته کوي هغه په کلي شکل باندې وجود نه لري. نو معمولا په هغه په ماشومانو کې ډېر زیات وي، اول ماشومتوب نه تر د 14 کلنۍ 15 کلنۍ پورې ډېر زیات وي. نو هغه د وقایې د هغې مشکل دی، هغه نه وقایه کېږي. دوم نه و معمولا کوم شکر چې ډېر زیات معمول دی وقایه کېدل، هغه دوم نه و هغه د شکر دی. چې من کولای شو بعض ډېر ساده هغه خلک چې وزن زیات دی، وزن خپل کم کړي، صحیح خواړه وخوري، فعال پاتې شي، ورزش وکړي، متوازنه غذا وخوري، او هغه خلک چې خطري فکتورونه لري، په دې معنی چې فامیلي تاریخچه لري، یا دا چې ډېر چاغ وي، یا دا چې ارتیات یې ولري، نو که ډاکټر ته په منظم شکل مراجعه وکړي، ځکه هغه بعضې ټسټونه لري چې هغې په واسطه کولی شي مخکې له وخت هم شکر تشخیص شي او وقایه شي او حفاظتي دو مثال هغه تدابیر ونیسي ورته تر څو دا پیشرفت نه کړي او بیا په شکر باندې بدل نشي.
بله کور ودان ډاکټر صاحب، ډیره مننه. راځي یو بل اوریدونکو راوخلو. مهرباني وکړئ ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام. فکر کوم د دې اوریدونکو غږ نسو اوریدلې، ستونزه ده په اړیکه کې. په هر حال که بل اوریدونکو وي اړیکه به راوخلو، کنه بیرته به ډاکټر صاحب سره بحث ته دوام ورکو. ډاکټر صاحب، تاسو د وقایې په لارو چارو خبرې وکړي. له شکر سره سم د خوړو بحث ډیر مطرح کیږي. څه ډول خواړه دي چې تر ډیره د شکر لامل کیږي؟ عمده خبره ده چې غوړ او بوره به د دې خوراکو په سر کې وي، او په افغانستان کې هم استفاده زیاته ده. اما فکر کوم که چیرته بلانس ساتل سي یا تعادل ساتل سي، او څوک غوړ خوري، بوره خوري، یا په ټوله کې خواږه خوري، بیرته مثلا د غي انرژي د حل کې ورزش وکي یا فزیکی فعالیت وکي، ممکن دومره د اندېښنې وړ خبره نه وي. خو په ټوله کې د خوړو په اړه باندې تاسو څه وایي؟ کوم خواړه دي چې سړی باید ریزان وساتي، په کوم عمر کې، په ماشومتوب کې او که په زلمیتوب کې، او کنه یوازې هغه کسان چې عمرونه لوړ وي له خوړو سره احتیاط وکي؟
ډېر ښه پوښتنه. ځکه خواړه چې دي هغه طبعا داسې یو بحث دی چې هغه شکر سره تړلی دی. همیشه چې موږ د شکر بحث کوو، هلته د خوړو او د ورزش او د موضوعات د فعال پاتې کېدلو موضوعات مطرح کېږي. نو طبعا خواړه باید متوازنه او صحي خواړه وي. ډیر زیات خواږه خواړه، ډیر زیات غوړ خواړه، ډیر زیات د غوښې استعمال، خصوصا د سری غوښې استعمال، د ترکاري کم استفاده، د میوجاتو کم استفاده، دا هغه شیان دي. او له بل طرفه د فعالیت کموالی، ډیر زیات دی د کاربن لرونکي ګازدار نوشابې انرژي یانې د دوی استعمال، غیر فعال پاتې کېدل، دا هغه شیان دي چې د شکر سره مستقیما ارتباط لري او د شکر د رامنځته تګ ته زمینه مساعده وي. معمولا غذاګانو کې ډیر زیات غوړ استعمالول او ډیر زیات وریجی او غوښې استعمالول هغه شیان دي چې مثال شکر ته زمینه مساعده وي. ترکاري باب په کل کې ټول ترکاری صحی خواړه دي، میوجات ټول صحی میوی دي، په استثنا د هغه میوجات چې یو نیم په شکر کې شکر د لوړوالي باعث ګرځي موږ هغه مریضان ته معمولا نه توصیه کوو. بعضې هغه دي که هغه بس راغلو ان شاء الله هغه به زه په تفصیل سره وغږېږم. بعضې میوې لکه انار، انګور او دا شیان، خټکی او بعضې توت او داسې میوې دي چې هغه د شکر د لوړوالي باعث ګرځي او معمولا هغه مریض ته موږ شکر خنی کنټرول شوی اغنه منه کو. نور میوه په ګلوموم سره شکر مریض ته خدي، خستجات ډیر خدي، بادام او چارمغز او داشن. نو ګلوموم سړي غذا ترکاری ولري په هفته کې 15 شپږ ورځې غوښه، په هفته کې یو ورځ هم سپینه غوښه، هم دغسې غوړ کم استعمالول، نباتات غوړ استعمالول او د خستجاتو نه ډیر استفاده کول او د اوبو نه استفاده دا ټول صحي خواړه دي او مفید.
بله ډاکټر صاحب، دغه د خوړو په برخه کې په مجموع کې په افغانستان کې اوسه به احتیاطي کیږي، په ټول نور نړۍ کې هم کېږي، خو په نور نړۍ کې مثلا بیا اوسه عامه په هوای وي. په افغانستان کې یو خبره داسې عامه ده چې وای تر 50 کلو پورې هر څوک هر څه خوري، وای ځکه مریضي نسته، اما د فتن 50 وروسته یا 50 وروسته نو هغه مریضي زاله وو کې په وجود کې بیا نو انسان د هر څه له خوراک لویږي. ځوانانو ته مسپارښتنه چې د هغه ځوانان چې کورنۍ تاریخچه هم لري د شکر، آیا هغوی هم له خوړو سره احتیاط وکړي او کنه احتیاط یوازې د هغو کسانو لپاره دی چې سنونه یې لوړ دي؟
طبعا په هر څه کې اعتدال چې دا غوره لار ده، حتی په خوړو کې هم اعتدال باید وشي. موږ تاسو کو د ارقامو ګورو، نن سبا نړۍ چې دا خصوصا امریکا او اروپا د شل کلنی څخه ښکته دی، هغه کې د چاغي او د شکر امراض او د وقوات او د زیاتیدو د خطر سره مخامخ دی. ورځ په ورځ په هغه کې د ځوانانو کې خصوصا وقوات زیاتیږي او یو د هغې جملې نه نامناسب او غیر متوازن خوراک، غیر فعال پاتې کېدل، ورزش نه کول، موبایل سره ډیر په تماس کې پات کېدل، همداسې گیم او ته ډیر زیات پات کېدل، ځکه اکثر ماشومان تاسو وګوري ورځ کې 2 ساعتونه، هغه ماشومان چې ورځ کې 2 ساعتونه ډیر تلویزیون ګوري یا هم گیم کوي هغه ډیر مساعد دي چاغې ته. همداسې دا د ګازدار نوشابونو ډیر زیات استفاده کول دا هم زمينه مساعد دي چاغې ته. نو توصیه مې ټول ځوانانو ته دا ده چې هر څو کوو کې مثال ورزش ته ډیر مخه کې، متوازنه غذا وخوري او خوراک سره ډیر زیات احتیاط وکي.
راځي اوس په هغه ناروغان چې په شکرې اخته دي وغوی به هم منتظر وي چې یو څه ورته وایو. هغه کسان چې کور کې د شکر ناروغان لري یا هغه کسان چې عملاً په همدې ناروغي اخته دي، هغوی لپاره مو همداس پارښتنې څه دي؟ د شکر یو ناروغ څه وکي سره له دې چې دوی دوامداره دوا خوري، امنه بیا هم د دوی شکر نورمال کیږي نه؟ کله شکر جګوي، کله شکر بیا ټیټ سي، دغه ټیټ شکر هم ډاکټر سمو غوړېدل چې ډیر خطرناک وي د شکر ناروغانو ته. څوایي
ډیره ښه موضوع ده. مونږه عمومي شکل باندې چې دا دوه نوع شکر تقسیم بندي وکړه، نو اول نوع شکر چې دی هغه مستقیم هغه مریض چې دی انسولین ته ضرورت لري، ځکه هلته پخپله دغه انسولین په نام ماده چې شکر رقمي هغه کم ده، یعنی وجود نه لري، نو هغه ته باید انسولین ورکړل شي. دوم نوع شکر چې دی معمولا اول مریضان چې دی مونږه وقایوي تدابیر ورته توصیه کوو، وزن کمول، تمرین کول، ورزش کول، متوازنه صحی خواړه خوړل، شکر د کمولو داروګان استعمال ول، چارم به خپل وخت لري چې کوم مریضان ته باید شروع شي، کوم مریضان ته شروع نشي. نو معمولا دارو یا د ټابلیټ په شکل باندې د مریضان ته مونږه شروع کوو. او یو وخت دا دوم نو شکرم به دا سي راځي چې هغه کم محدود انسولین انسولین چې په وجود کې پاتې دی دا کم شي یا دې مقاومت زیاتې نه کنټرولېږي، نو بیا بل اخر دې مریضان ته ضرورت پیښیږي چې انسولین استعمال کړي. نو معمولا موږ مریضان ته وایو چې د شکر تداوی لپاره دغه درې لکه یو چوکۍ چې درې پایې ولري، دغه درې پایې د تداوی لپاره ډېر ضرور دي. اوله پایا هغه دوا ده، دومه ورزش یا تمرین، او درېمه چې ده پرهیز. نو که چېرته یوه پایم و نوی نو دا چوکۍ نشي درېدلی او دې تداوی نتیجه نه ورکوي، باید دا درې واړه پایې سالمې وي تر څو دا چوکۍ په ځای ودرېږي او دا تداوی مخ پر وړاندې لاړ شي.
کور مو ودان اوریدونکو، روغتیا د ژوند شتمني پروګرام همدلته پای ته رسیږي. لخپل